لاس وهنه کوي او که اصلاح نشي نمونه به لاسناد سره افشا کړي. د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په کارونو کې مداخله کوي او هدف یې دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې که دا مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او وبه نشي کولای چې د عوایدو په برخه کې ورکول شوی هدف ته ورسیږي. د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس یې پر عوایدو منفي تاثیر راځي په داسې حال کې کوي چې سرنی عواید یې د تیر کال په پرتله د دوی په خبره 85% لوړ تللی دی. په جوزجان کې څه باندې 900 ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي. د جوزجان والي مولوي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو بیکاري د بیامنیتي لوی دلیل دی. بیامنیتي موږ او زموږ ګاونډي هیوادونو ته یو لوی ګواښ پیښ کړی دی. زموږ له ځوانانو غلط کار اخیستل کېږي نو موږ د خلکو د ټولنیز ژوند په اړه د سروې یو پراخ پروګرام پیلوو چې له 900 څخه تر 1000 تنو ځوانانو ته کار ورکوي. دا پروګرام به په څو ورځو کې پیل شي. دا جوزجان والی زیاته کړه چې د خپل ولایت بیکار ځوانانو ته د کار کولو نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې د مرکزی حکومت تر تاییدو وروسته به اعلان کړي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني او اویا پوله، یو یورو شپږ شپېته افغاني او دېرش پوله، یو انګلیسي پونډ درې نوي افغاني او دېرش پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني، زر ایراني تومان اتلس افغاني او لس پوله، او زر پاکستاني کلارې 1500 افغاني.
اقتصادي خبرونه و دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو نوري دا رخام ل ډبرې جوړ شوی میسونه د معرفت لوهي او ګلاسونه بمولي دلی بي په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبرې کان تر بل هر وخت قاچاقبر او غیر مسولو کیندونکو تر قطر لاندې دي. په هلمند کې د دې قیمتي ډبرې د غیر مسوله کیندنو او نور مسلو په اړه زموږ همکار الیاس دای رپورټ راکړي.
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشت د ریک پمنځ کې د دې شو خنشن ورسولي په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګه کې د سنگ روخام په برکې ترول کیږي. تر پرمنځول او ټوټکول ورسته لدی خیرنی او زنګ وهلې ډبرې څخه ډیر شکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پر د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د سترکان کیسه واځي د غڅخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصيږي. د خانشین خلک چې دغه کان چارې لنډې چارې ازادي رټوي ډیر ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام لغړڅخه د ډبرې باره به بازه پاکستان ته او جنیا لشکرګا ته وړي.
موږ پر منځکل دلې دا هغه ټول دغه دولت په قرارداد وړي کیږي. دغه دولت سره قرارداد شوی دی هغه چې نه دي چې په کاچاکو کیږي. بیا دا قرارداد سره خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوي د دولت ته چې باید دولت مخنیوي وکړي.
طالب د خوړو کیږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی وړي کیږي. باریږي چې کس طالب زندي اخلي دا یو خو د حکومت زندي اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درکې نه معلومي چې دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅي او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان واغ د بیمه مټران وسول داخله کې ویوړل بیرته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولی د صحیح څه ډیر دي د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون دراسته معلوماتو لمخه د نادرانه سرو په نوم قانون چې د لوټکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤل وسلوالو او کچکبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه به پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتلوی شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یو قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګاته قانوني ډبرې راوړي.
دا شی اسناد او شواهد هم موجود دي او مشته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلورتونو قرارداد کوي ولی بدبختانه باید وایو چې بعضی مسولین د دوی سرلاین او داین لري د 1500 ټنه د ورځې استخراجي ولی د دوی قرارداد د 100 ټنه وي ولی دا سي اشخاص هم ستا چې په یو جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کیږي څو ځله د دې شول سوالي د یو شمیر سمو د ساتلو او درخام او نور قانونو د کاچاک د مخنیوي لپاره افغان سرتیر عملیات هم کړی دي. خالته د پوسټو لپاره د تاسو او تشاکوبو د نه موجودیت لامل بیرته پرشاسي وي دي. د هلمند والی مرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخان د ډبر په نوم مشهور کان د وسلوالو کچکبر په ولکه کې هغه زدي رډ ټول یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد لمخې د لشکرګاه د روخان فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره ځې مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قرارداد باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لاره هواره کړې ده. اوس چې د روخان د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلې او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی د خارجي بازار دار چې دا اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده. نو په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ ته داسې زړهشوی نشته کړي چې د خدای د رول سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو کچیر د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیغه د پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې 50 ټنه کار کوي. محمد لال کارګر وای کچیر بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنوی له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
له هلمند مو د روخامو د ډبرو د قاچاق په اړه رپورټ واورېده. د پکتیکا د ګمرک په اړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالي داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسول کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضي کړه شته دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سخت ژورې مداخله کوي. که دغه مداخله بند شي یا ونه شي او دغه مداخله چې دی د دې مخه ونیولې شي او یا د خلک په دې قانې شي چې ورور عدد ته حد او حدود نه دي او ته په دې کې ګوتما وها او په مختلفو بهانو خلک دې تمام مجبور واچ تاسو په حق او یا په امتیازاتو قائل شي. کچېره دا خلک لدین لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډیر نورم پرمختګ او ډیر اواید لړه اواید بلسته.
نو موږ زیاتوي چې دا مداخله هم داسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په اواید مستقیم اغیز لري او بنشي کولای د اواید په برخه کې ورکړل شوی پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود مدرته یم چې په هیڅ یو اداره کې به داسې نوي چستون زبانوی ستونځي به وی خو د پسات پاره درته وایم چې ټول ته به چیلنج ورکم شه را دي چې د پکتیا په ګمرک کې د پسات ثابت کی چې ټول مسولیت به زخپل غاړي ته واچوم. بعضی خلک شته چې هغه د بیځه مداخله په اساس
دوی ولې مداخله کوي،
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په دا غوايي چې ماج د مصارف کړی دي او زه چې د کوم موقف کې يم کوم مقام کې يم پام دې خاطر يم چې څه باید پیدا کړم او کا وخت راشي د څه یکا یکا به درته ووم خو دا چې اوس دې جواب نه
د زیاتوی هغه خلکو ته چې د حکومت په داخل کې د ګمرک په چارو کې مداخله کوي خبر ورکړی دی ک چیرته ورسته له خبر ورکول هم مداخله وکړي خای دوی نمونه رسنوي ته سره لاسناد ورکړي په ګمرک کې د ستونزو د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری څخه وپوښتل هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مې تمام شي
هر څوک چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک په اساس باندې شواهد راوخه تر څو د ثبت خاطر باندې کار وکړي او هر څوک ګمرکي د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي له خپل نظر باندې دا به خلک چې د ملي ګټو نظر ته ونیسي او شخصي ګټو شاته وګرځي تر څو د غلار په ترانزیت سوال نه لسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې څه تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلار ته ځي کوي تو دې سبب نه چې دې شخصي ګټه کار وکړي او دوی دا لار پی دي د خوستو سره باندې راوړي نو موږ هغه څه چې دې مسالې کې ګټې وي دا د مسؤلیت خلک کې او هر شواهد او هر وړاندې ترې دي څومره چې فساد په اورېد باندې دایره کې جدي اقدام کې دې خاطر ځان کارونه کې تر څو ځان تن خپل ګټه آماده کړي او دغه د منفي نقطې نه
نوموړي زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
دا امریکا د پوزي او لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکران ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نسپولو جدي غور وکړي رضوان مراد او پدې اړه نور تفصيل
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیس په توګه نومول شوی دی وای د سمندري ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډان فرد سره هم نظر دی چې وای روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی جنرال میری ویلی متحده ایالات باید په جدي توګه اوکران ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نسبولو غور وکړي نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکران حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانی او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکران ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرستوي نو موري چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې مشت امریکایي پوځي سلاکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړي او د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده
دوستانو و موردل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نسبولو جدي خبر وکړي بلخوا ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر راتلونکو څونه کې د خلیج عربي هیوادونو ته ناکتنه وکړي جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي په دې اړه د رضوان مراد یو بل رپورت او ورپسې مخکخه خزي او همدارنګ اساسي او بشري حقوقونه دوه ونیس پروګرامونه خبريږي چې له یادې مباسي
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای دی به پراتلونکو څونه یو کې د قطر مرکز دوحه ته لاړ شي او دغه تل به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني عربي ژبه شرق الاوسط ورسپانې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي کته هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقه هرکلی وکړ خدا هیوادونو پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ پر روانو شخړو کې لاسوهنه کوي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د رواني اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسی یو سل او اتیا درجه د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې خپل متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیر ورځ په پنسلوینیا ایالت کې په خوانی او پوزیانو ته پینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي خای د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللی دی.
احمد شیباریم، السلام علیکم. د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګله څېړۍ را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانې نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوي شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې ده چې قابلګي ولولې؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتمه یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګي ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنې کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای وای، او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو. تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته او نورې ښځې غوږونه سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله. همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبې وله او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل ځینې مجالس به چې جوړېدل د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور انجونې او ښځې ته حاضر نه وي سي په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغه سې محیط کې؟
ډیره سخته وه، ډیره سخته وه.
نو پښتنه دا د سې څرنګه اسانه شو؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم وو، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت انجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله بله، که چیرې زموږ خواندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپیژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګړي د احساس سره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپل ښځینه خواندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هر برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل تر څو د خپل ځله خبرې په دې راډیو لاره د خواندې سره شریکې کړم.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي، د خبرونه لملمه څخه به واورو. د خبرونه مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا څنګ مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سر غلیدا چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي. یعنی کنوانسیون د هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنینه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټولو ته جوابه ده، افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه تر سره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګ کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې
له خوا آزادی رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو قبول پاړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایل تو چایل ترتوي یا طفل به طفل ورتوي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید تر سره نشي چې دا غوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کی او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کی. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومان ته د کوم کارونو تر سره کول جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د یاد ایسته کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه تر سره کړي چې دوی ته پراتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.